د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعت خبرونې مطالب: په هند کې نن د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي، د هند اندېښنې څه دي؟
هند په خا هم اندېښنې لرلې چې کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت و کشمیر ته به جنګیالیان تلل او جنګېدل.
له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو بندېدل او د کووید 19 د پیښو زیاتېدل.
په تیرو لسو ورځو کې تقریبا موږ تر شپږ سو مثبتې واقعې لرو او په دغو شپږ سو تنو کې دېرش نفره وفیات لرو.
د افغانستان د ملي سرودونو تاریخ راسپړو. د کونړ د ناری ولسوالۍ خلک د جګړو له کبله د خپل ویجاړو سیمو د بیا رغونې غوښتنه کوي.
موږ ته یاد نشته د سړک نه دی، باید د سړک باندې موږ غور وشي، دا باید پلونه موږ کمزورې شي، به کار په دې غور وشي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا هم د خبرونو سرټکی: د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن اسلام آباد ته ځي. ایران له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان کډوالو مخه ونیسي. او پولانډ ولسمشر پوتین د بیلاروس له لارې پولانډ ته د کډوالو د ورتګ طرح بللی. بشپړ خبرونه: د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
هیئت سرکردګي وزیر خارجه امارت اسلامي افغانستان
یو پلاوی د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پاکستان ته پلسم تاریخ چې یو له پاکستاني لوري سره پر یو شمیر مشترکو موضوعاتو خبرې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا ښاغلی متقی به د دې سفر پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغان وګړو لپاره د پاکستان د ویزو د مسلې ترڅنګ پر دو اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي. ورسته له دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، دا پاکستان ته د امیر خان متقی لومړی سفر دی. ایران له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغان کډوالو مخه ونیسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی پرون په تهران کې په یو خبري غونډه کې خبرداري ورکړ چې کله افغانانو سره مرستې ونشي، کډوال به د اروپا پر لور ورت اورمات شي.
ما باید چه کار کنیم؟ چرا کمک رسانی نمیشه؟
موش باید چه وکلو؟ ولی مرستی نکیشی؟ ولی پیسه بندی شویدی؟ ولی در افغانستان لخلکو سرم مرستی نکوی؟ دست مرستی چو دوی حال تخوندی کلی؟
وحیدی وویل لکل چه طالبانو کابل نیولی، لافغانستان زرگون کسان هر ورځ د ایران پر پوله ور اوړي چې بیا د دې کډوالو یوه برخه د اروپا پر لور ځي. د ایران د کورنیو چارو وزارت په وینا ایران د مهال د 3.5 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی. نږدې 200 افغانان چې لویه برخه یې پیلوټان دي، تیر شپه د تاجکستان له پلازمېنې دوشنبې څخه په هغه الوتکه کې روان شول چې امریکا چمتو کړې وه. تمه ده چې دا کډوال به په متحدو ایالاتونو کې دیره شي. په دې ډله کې 143 هغه پیلوټان دي چې په تیرو دوو لسیزو کې امریکا روزلي، او د خبریالانو په ګډون شاوخوا 50 تنه نور افغانان هم پکې دي. په تاجکستان کې د امریکا د سفارت یو استازي ازادۍ رادیو ته ویل چې دا ډله به مخکې تر دې چې متحدو ایالاتونو ته ولاړه شي، دریم هیواد ته انتقال شي. د افغانستان د هوایي ځواک پیلوټان وروسته له هغه تاجکستان ته ولاړل چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو. دوی د پلازمېنې دوشنبې په لمن کې په یو استراحت ځای کې خو په توقیف کې ساتل کېدل. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د آزادې تیکواندو په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان نارینه لوبغاړو د 2 مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ. د پاکستان اوپن په نوم د سیالیو کې د افغانستان 19 لوبغاړو د درې رنګه بیرغ تر سیوري لاندې په دو ګروپونو کې لوبې وکړې. د افغانستان د تیکواندو فدراسیون ویان ذبیح الله شهزاد پرون مقام آزادۍ رادیو ته په دې اړه وویل:
موږ ورزشکاران وتوانېدل چې یو د ترزرو، درې د سپینزرو او درې د جیرو مډالو ترلاسه کړل. او زموږ ورزشکاران د نارینه په برخه کې اتلولي جام هم خپل کړ.
ښاغلی شهزاد زیاته کړه افغان لوبغاړي بیا له دې پلوه چې د نارینه او ښځینه لوبغاړو مډالونه حساب شي څلرم شول، ځکه چې ښځینه افغانانو په دې سیالیو کې برخه نه درلوده. دا سیالۍ درې ورځې مخکې پیل شوې او د نړۍ د 15 هیوادونو 422 لوبغاړو برخه پکې درلوده. پولانډ د روسیې پر ولسمشر تور پورې کړای چې د بیلاروس للارې پولانډ ته د کډوالو د ورتګ اصلي طرح دی. د پولانډ صدر اعظم ماتیوس موراویتسکی پرون په وارسا کې د پارلمان غونډې ته وویل د بیلاروس للارې پر پولانډ برید شوی او تر شا یې د ولادیمیر پوتین لاس دی. خو د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف وویل بیلاروس د کډوالو د مخنیوي په برخه کې ډېرې هڅې کړې او دا ستونزه باید د خبرو له لارې حل شي. د کډوالو لپاره د اروپایي کمیسیون مشر مونیک پاریا پرون د اروپایي پارلمان غونډې ته وویل چې د بیلاروس د تیری څرګند شواهد شته.
This is a clear instrumentalization by
د بیلاروس د دولت له لوري په ښکارا زمينه ورته برابرېږي. کډوالو ته په سیاحتي ویزو بلنه ورکوي چې مینسک ته له بیلابیلو لارو ورسي. په پیل کې دا لار مستقیم له بغداد تر مینسک پورې وه چې له شمرغه د ډیپلوماټیکو هڅو له لارې مخه ونیول شوه، خو کډوال د لبنان له لارې او د اردن له لارې راځي. د سوریې له لارې هم ډېرې الوتنې کیږي او د متحده عربي اماراتو له لارې بیخي ډېر پروازونه.
د میرمن پاریا په وینا سکل د بیلاروس لخواري تر اوسه نږدې 8000 کډوال د اروپایي ټولنې غړي هیوادونو ته ننوتی دي. او د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام لومړی نیم پایلو بنن د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د انګلستان او نیوزیلند د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په شپږ نیمو بجو پیلېږي. په سګنی جام کې انګلستان په الف ګروپ کې لومړی ځای خپل کړ او نیوزیلند په بی ګروپ کې چې افغانستان هم پکې وو په دوهم مقام کې راغی. بل نیم پایلو به د بی ګروپ د اتل پاکستان او د الف ګروپ د دوهم ټیم استرالیا ترمنځ سبا په دوبای کې وي. د دې دوو لوبو ګټونکي به د نومبر په 14 په دوبای کې پایلو به کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر وب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د وب پاڼه پته ده. ورزو د راپورونو برخه ته. نن په هند کې د سیمې د یو شمیر هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران د افغانستان او سیمې پر امنیتی وضعیت خبرې کوي. نوی دلی په دې غونډه کې پاکستان ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه، خو اسلام آباد دا بلنه رد کړې ده. نوی دلی پر کابل د طالبانو واکمنۍ ته اندېښمن دی، خو طالبانو ویلي دي چې په سیمه کې داسې غونډې د اسلامي امارت په ګټه دي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
په نوی دلی کې نن د افغانستان لپاره په یو غونډه کې د سیمې د یو شمېر مهمو هیوادو استازي برخه اخلي. بلورتنن اسلام آباد د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشهي دی او پلاوی کور بده. د نیو ډیلی په غونډه کې د روسي، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د ملي امنیت سلاکاران برخه اخلي. پاکستان ته هم هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مؤید یوسف ویل دي چې په دې غونډه کې برخه نشي اخیستلی. د طالبانو استازو ته د هند په غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. خو د طالبانو مرستیال ویان انعام الله سمنګانی ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال سیمه ییز غونډې د افغانستان په خیر وبللې.
کشورهای همسایه و منطقه متفقند که باید در افغانستان
د سیمه هیوادونه او گاونډیان متفق دي چې په افغانستان کې امنیت وي، په افغانستان کې اقتصادي پرمختګ وي او په خپلو پښو ولاړ وي، ځکه چې دا هم د افغانستان په ګټه دی او هم د سیمه اسلامي امارت د دغه ډول غونډو په اړه اندېښنه نه لري او په دې نظر دی چې باید په راتلونکي کې په دا ډول غونډو کې په مستقیم ډول حضور ولري.
حضور هم داشته باشه.
هند افغانستان د پخوانی دموکراتیک حکومت حمایت کاوه او داسې ښکاری چې پاکستان د طالبانو د حکومت ملاتړی دی. د سیاسي چارو کتونکی بشیر زرمست په دې باور دی چې هند په کابل کې د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ ته داسې اندېښنه لري لکه د نوي ملسیز په وروستیو کې چې دوی د طالبانو حکومت اندېښمن کړی وو.
هند خو هم اندېښنې لرلې چې کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت کشمیر ته بجنګیان تللو د کشمیر کې بجنګیدل دوی دا اندېښنې اوس هم لري.
د نوی ډیلی د غونډې مشي د هند ملي امنیت صلاحکار اجیت ډوال کوي. شاغلی ډوال پرون په نوی ډیلی کې د تاجکستان د ملي امنیت صلاحکار رحمت جان محمود زاده سره د خبرو پر مهال له افغانستانه بهر ته د متوجه ترورستي ګواښ په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د هندي رسنیو په وینا شاغلی ډوال پرون د ازبکستان د ملي امنیت صلاحکار ویکتور مخمدوف سره هم وکتل او د دې کتنې پر مهال دواړو دا سلا وکړه چې د افغانستان د راتلونکو په اړه باید افغانان په خپل پریکړه وکړي. هندي رسنی وای چې د ملي امنیت صلاحکارانو په نننې غونډه کې به د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه چې په افغانستان کې د وروستي بدلون په نتیجه کې ورته متوجه دی بحث وشي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا وایروس د پیښو له ډیرېدو خبر ورکوي او لمرستندو یو مؤسسو غواړي چې د دې وایروس سره د مبارزې په لاره کې افغانستاني وازی پرنګدي. د عامه روغتیا وزارت د روغتیاي خدماتو د برخې مرستيال عبدالباري عمري ازادي رادیو ته ویل چې د ستونزې ته جدي توجه ونشي نو په افغانستان کې به یو بشري ناورین راشي. لبلې خو په افغانستان کې د کووډ 19 د روغتونونو ځینې مسؤلان په دې روغتونونو کې د کورونا د ناروغانو د درملنې لپاره د امکاناتو د کموالي څخه شکایت کوي.
په افغانستان کې د کووډ 19 له روغتونونو سره د بهراني عمرستو په پریکېدو سره د طالبانو د عامه روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو له ډیرېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت د روغتیاي خدماتونو د وړاندې کولو برخې مرستيال عبدالباري عمري د سې شنبې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې لمرسته کوونکو موسسو وغوښتل چې په دې برخه کې مرسته وکړي.
د کورونا اوسنۍ وضعیت په هیواد کې مخ په زیاتېدو ده. په تیرو لسو ورځو کې تقریبا موږ تر 600 مثبتې واقعې لرو او په دغه 600 تنو کې 30 نفره وفیات لرو چې دا موږ ته ښیي چې ګراف مخ په لوړ روان ده.
خاغلی عمری خبرداري ورکړ ک نړیوالې مرسته کوونکې ادارې همکاري ونه کړي یو ستر انساني ناورین برامنست شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو په ډیرېدو سره د کووید 19 روغتیایي مرکزونو ځینې مسؤلان په یادو مرکزونو کې د ناروغانو د درملنې لپاره د تجهیزاتو او امکاناتو د کموالي خبر ورکوي. افغان جاپان روغتون په کابل کې د کووید 19 تر ټولو لوی روغتون دی چې دوه کاله مخکې د کورونا وایروس په خپرېدو سره فعالیت پیل کړ. د یاد روغتون رئیس زلمی رښتین له ازادي رادیو سره په خبرو کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو خبره تاییدوي او وایي په دغه روغتون کې د ناروغانو د درملنې لپاره کافي امکانات نشته.
زمونږ په روغتون کې دوا تجهیزات مشکل استه ده. ناروغان هم د تېرې میاشتې په نسبت لس 15 فیصده اضافه شوي دي. امکانات مو کم دي. ماشینه پرسونل نه دي اخیستي. نن ورځ تر بلې مشکلات ډیریږي. تر څو چې جهانی ټولې صحي سازمان عامه روغتیا وزارت طبي کوونکي موسې دې ته پاملرنه ونه کړي نو موږ به له جدي ستونزو سره مخامخ شو.
ښاغلی رښتین دا هم ویل چې ډیری ناروغان د امکاناتو د نشتوالي له امله دې روغتون ته مراجعه نه کوي. د اونۍ په جریان کې د افغان جاپان روغتون کارکونکو ازادي رادیو ته یو برېښنالیک پاستولو سره دوی ته د معاشونو د نه ورکړې له امله خپلې ستونزې شریکې کړې وي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ وړاندې تر دې نړیوال بانک په افغانستان کې د کووید 19 له روغتونونو سره مالی مرسته کوله، خو د مسؤلانو په خبره پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره د مرستې ودرولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور لمخې د 2020 کال د جنوري بیا د 2021 کال د نومبر د اتمې نیټې پورې په افغانستان کې د کووید 19 یو لک شپږ 50,000 مثبتې پیښې ثبت شوې وي چې له دې شمېر څخه باندې 2,200 تنه مړه شوي وو، خو تر یادې نیټې وروسته بیا رسمي شمېرې نه دي شریکې شوي.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنه له هیواده د خبریالانو د استلو په بهیر کې د فساد د راپورونو په اړه اندېښنه ښیي. د ټولنې ویلې دي چې د رسنیو ځینو بنسټونو د خبریالانو په نوم له افغانستانه د خپلو کورنیو غړي او دوستان ایستلي. د خبریالانو د ټولنې د کوم ځانګړي بنسټ نوم نه دی اخیستی، خو ویلې دي چې په دې برخه کې یې ډېر شکایتونه ترلاسه کړي.
حسیب الله یوسفی چې مخکې د خورشید ټلویزیون سره د تصویر اخیستونکي په توګه کار کوو، اوس د کابل په یو څنډه کې لاسي کراچۍ درولې او کیلې پرې خرڅوي. وایي هڅه کوي چې خپلو ماشومانو ته یو مړې ډوډۍ پیدا کړي. نوموړي پر افغانستان د طالبانو له واکمنې مخکې 15 کاله له خورشید ټلویزیون سره کار کړی، خو د مخکینی حکومت لړنګېدو وروسته د لسګونه نورو خبریالانو په څیر بې دندې شو. ښاغلی یوسفی ازادي راډیو ته وویل چې د بیکاری له امله اړ شوی چې د ښار په یوه څنډه کې له خپل ورور سره یو ځای د تازه میوې د پلور کاروبار پیل کړي.
دو میاشتې بی روزګار وم، وروسته مې پریکړه وکړه چې یو کراچۍ واخلم او کیلې پرې وپلورم. د تایمینی په دوهم سرک اوس دا کار کوم، بس ورځ او شپه مو پرې تیریږي. بیکاری زیاته ده، نه زمونږ په غم کې څوک شول او نه خپل کوم خواته پوتلو وتوانیدو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته زیات شمیر رسنۍ بندې شوې او سلګونه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بې دندې. څو ورځې وړاندې د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې اعلان وکړ چې په دې هیواد کې 70% کې رسنیو خپل فعالیت درولې او د غشان 70% کې خبریالان بیکاره شوي دي. خو په افغانستان کې بیکاری خای وازی د خبریالانو ستونزه نه وی، بلکې دا شپې ورځې د ټولنې هر قشر لور ته برخلیک سره مخ دی. په وروستیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې د رسنیو یو شمیر بنسټونو او مطرح خبریالانو له افغانستانه د خبریالانو په نوم د خپلو کورنیو غړي او ملګري وستلي. د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې هم د سه شنبې په ورځ په دې اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. د دغه ټولنې مسؤلینو که څه هم په دې اړه مشخص د کوم رسنیز بنسټ نوم وانخیست، خو وی ویل چې ځینو د خبریالانو له نامه ناوړه ګټه اخیستې او د خپلې کورنۍ غړي له افغانستانه ویستلې دي. د دې ټولنې ویاند مسرور لطفي ازادي راډیو ته ویل
تمام اینا باعث نگرانی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان و
موږ د دغه وضعیت په اړه اندېښمن یو او غوښتنه مو دا ده چې باید له موږ سره د یوې هوکړې پر بنسټ او د یو میکانیزم له مخې باید له خبریالانو ملاتړ وشي. کومې مرستې چې کیږي باید یو ځانګړي برنامې له مخې باید به خبریالان تشخیص شي او ورته ورسیږي. موږ په دې برخه کې له نورو بنسټونو سره همکاري کوو،
همکار هستیم و به هیڅ یک نهاد ملي کومک خواد کردیم. بخیر باشه.
یو شمیر خبریالان چې له هڅو سره سره نه دي توانېدلي له افغانستانه ووزي د ژورنالیستانو د ویستلو په پروسه انتقاد کوي. صفي الله خپلواک د ملي ټلویزیون پخوانی کارمند دی. د چې اوس له دندې لرې شوی وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې بېلابېلو ادارو ته ایمیلونه کړي، خو تر دې دمه یې له افغانستانه د وتلو د پروسې په اړه کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
دلته ډېر د دوی حق خوړل شوی او د دوی په ځای ډیر کسان چې خبریالان نه وو جعلي کارتونه د خبریالۍ کارتونه ورته جوړ شول او هغوی د افغان خبریالانو پر ځای بهر ته ولیږل شول. د موږ هیله دا ده چې هغه بنسټونه چې د خبریالانو او د بیان د ازادۍ ملاتړ دي دې ټکي ته پام وکړي. تر اوسه هم زیات خبریالان په افغانستان کې ګیر پاتې دي او دلته د غوی ژوند له خطر سره مخ ده.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې څو ورځې وړاندې داسې رپورټونه هم خپاره شوي چې د کامیر اوایي شرکت د اگست په 1 د خبریالانو په نوم 155 کسان چې د دغه شرکت د کارکونکو د کورنۍ غړي وو متحده عربي اماراتو ته انتقال کړي. دغه شان د خبریالانو او رسنیو په نوم د جالي کارتونو او اسنادو جوړېدل د خبریالانو بل اندېښنه ده.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د کونړ ولایت د ناری ولسوالۍ اوسیدونکو وای په تیرو 40 کلونو کې د جګړو او د لارو د بندیدو له کبله د پرمختګ او آبادۍ له ټولو هڅو به برخې پاتې شوی دي. د ناری خلک له طالب چارواکو او مرستندوی مؤسسو څخه د سړکونو، خوندزیو او پلونو د رغونې او له بې وسه خلکو سره د مرستې په برخه کې پاملرنه غواړي.
د کونړ په ختیځ کې تر ټولو لری پرتی ولسوالۍ ناری وسیدونکو شکایت کوي چې په تیرو 40 کالو کې ورته د آبادۍ او پرمختګ په برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. د دوی په خبره چې یادې ولسوالۍ ته د کار نه کولو لامل د اسمار او غزی آباد ولسوالۍ او اړوندو سیمو کې د وسلوالو طالبان موجودیت او د هغوی لخوا د لارې بندولو، نو ځکه یې تر اوسه سرک کنډو کپر او تک پرې ستونزمن دی. دوی زیاتوي چې اوس یې د ولایت ټولې ساحې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، نو ورته په کار دي چې د آبادۍ او بیا رغونې په چارو کې ورته پام وکړي. د ناړۍ ولسوالۍ دوه قومي مشران حاجی عبدالستار او سید الله خان وای
زمونږ د نړۍ ولسوالۍ درې تقسیم نفوس چې دی د سیمه د شرق په طرف باندې خراب لري.
موږ ته یاد نشته د سړک نه دی، باید د سړک باندې زموږ غور وشي. دا بعضې پلونه زموږ کمزوري شوي، بېکاره په دې غور وشي. ټلیفون په رابطه باندې چې کوم ده هغه پیشنهاد موږ وکړو. دغه ستونزې
کونړ کې چارواکي بیا وایي چې د نړۍ ولسوالۍ شته ستونزو لیدلو لپاره خپله یادې ولسوالۍ ته سفر کړی او د هلکول لپاره به کوټلی ګامونه پورته کړي. د کونړ والی مولوی محمد قاسم خالد ازادي راډیو ته وویل ناړی د کونړ په ختیځ کې هغه غرنۍ او لری پرته ولسوالی ده چې د پاکستان چترال او دیر ولسوالیو سره اوږده او ځنګل لرونکي پوله لري او همداراز د نورستان دوه ختیځو ولسوالیو کامدیش او برګی مټال سره هم سرحد لري. په تیرو کلونو کې که په غازی آباد کې د جنگونو او لارو بندیدو په وجه ناړی د پرمختګ او آبادۍ له کارونو شاته پاتې شوی، نو د نورستان ختیځ هم همدې لارو بندیدو او جنگونو ډیر ځپلې او خلک د هر ډول پرمختګ او آبادۍ بے برخې پاتې شوی دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، وړاندې په همدې خبرونه کې له کونړ نه په یو بل راپور کې به واورئ چې په دې ولایت کې د طالبانو چارواکي ډاډ ورکوي چې د ځنګلونو د قاچاق مخه به ونیسي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د پولند او بیلاروس ترمنځ د کډوالو پر سر لانجه د جګړې تر ګواښونو پورې رسیدلې ده. له بیلاروس سره پر پوله پروت بل هیواد لیتوانیا هم د کډوالو په خاطر بیړنی حالت اعلان کړی دی. ورسا روسیا ملامتوي چې په دې ناورین کې لاس لري. د موضوع تفصیل احمد شیبر اوروي.
پولند بیلاروس تورن کړی دی چې د دغه هیواد پر ختیځه پوله یې برید کړی دی. په ورته وخت کې پولند د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تور پورې کړی دی چې د اروپایي ټولنې د بې ثباته کولو لپاره د کډوالو بحران ته لمن وهي. پولندي چارواکو د سې شنبې په ورځ وروسته تر دې پوله ټینګه کړه چې په سلګونو کډوالو هڅه کوله چې د اسخنو سیمانو له لارې پولند ته واوړي. په وروستیو میاشتو کې د منځني ختیځ، جنوبي آسیا او افریقا په زرګونو کډوالو په غیر قانوني ډول هڅې کړي دي چې له بیلاروس څخه پولند، لیتوانیا او لاتویا ته چې د اروپایي ټولنې غړي دي داخل شي. اروپایي ټولنه د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا ملامتوي چې کډوال د اروپایي اتحادیې تر پولو رسوي څو د هغو بندیزونو غچ واخلي چې بروکسل د پروسه شکل له لانجمنو انتخاباتو وروسته پر منسک لګولی دي. د پولنډ صدر اعظم ماتیوس موراویتسکي پرون په ورسا کې د پارلمان غونډې ته وویل چې دا برید چې لوکاشنکا یې کوي تر راهې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دی. د روسیې د ولسمشر بیان دیمیتر پیسکوف بیا پولند او بیلاروس زغم ته وهڅول. وضعیت پرته له څه شکه چې کړکېچن او د اندېښنې وړ دی. دا د ټولو اړوندو لوریو مسؤلانه چلند ته اړتیا لري. البته په دې حالت کې د هغو خلکو ژوند ډېر مهم دی چې پر پوله راغونډ شوي دي. زه یو ځل بیا ټینګار کوم چې دا د بیلاروس او پولند د رښتونې اندېښنې وړ مسله ده. موږ اندېښمن یو، لکه څرنګه چې وینو د بیلاروس متخصصین په خورا مسؤلیت سره کار کوي. موږ هیله لرو چې وضعیت به هیڅکله زموږ امنیت ته ګواښ پیدا نه کړي. پوسلګونو کډوال د بیلاروس خواته د پولند له پولیس سره د اسغنو سیمانو ترڅنګ راغون شوې دي. هوا ډیره سړه ده او دوی اورونه بل کړی دي. بل لور ته پرون لیتوانیا د اروپای ټولنې دوهم هیواد شو چې له بیلاروس سره د پولې پروژدو بیړنۍ حالت اعلان کړ. د ویلینوس پارلمان د اضطراري وضعیت د تیرې شپې له نیمایي د یوې میاشتې په مخه اعلان کړ او سرحدي ساتونکو ته اجازه ورکړه چې په زور هغه کډوال له خپلې خاورې وباسي چې ورننه وسی. پولند تر دې مخکې له بیلاروس سره پر خپل پولو بیړنۍ حالت اعلان کړی وو او د خپل سرحدي ځواکونو شمیر په دې سم کې 40,000 ته لوړ کړی وو. د پولند پارلمان دا لایحه هم تصویب کړې ده چې له بیلاروس سره د 402 میلیون ډالر په لګښت دیوال جوړ کړي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. او اوس په سوریا کې د جګړو له کبله د یوې بې ځایه شوې خځې کیسه اورو. دا میرمن اوس د جامو تراهده او د خپل کورنۍ مالی چارې پر مخ وړي. د دې میرمنې کیسه ملالی بشیر اوروی.
اته دیرش کلنه سمر مغربی د څلورو کوچنیانو مور ده. دا سوریایي ښځه کالی طراحي کوي. دا وایي
زما هدف دا دی چې یو مشهور فیشن ډیزاینر شم او د یوې داسې ښځې په توګه چې ماته نه مني د خپل ایواد نوم روښانه کړم.
تر کلونو سختیو وروسته مغربي اوس هره ورځ په خپل سالون کې کار کوي چیرته چې دا جامې ډیزاینوي. په دې کار سره دا د خپلې کورنۍ مصارف هم پوره کوي. مغربي په 2011 کال کې د سوریې په دمشق کې د جګړې له کبله له خپل کوره بې ځای سو. د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې هغه مهال د دې د میړه مخې ته د هغه ورور ووجل سو او دې پیښې د دې میړه په ذهني ناروغي اخته کړ. دا وایي چې له همدې کبله یې میړه ناروغ سو او خپل کار ته دوام نسوی ورکولای. خو دې هله له لاسه ورنکړه او پریکړه یې وکړه چې خپل ستونزې به په فرصتونو بدلې کړي. مغربي غوښتل چې یو ځای وظیفه ترلاسه کړي او لومړی د خپلو کوچنیانو په ښوونځي کې کار پیل کړ چې هغوی ته نږدې پاتې سي. وروسته یې اوبدل پیل کړل او د خپلو مهارتونو د ښه کولو لپاره یې د یوې خیریه موسسې سره کورس بشپړ کړ. دوه کاله مخکې مغربي د کالو ګنډلو خپل سالون جوړ کړ. دا د خلکو جامې ګنډي، خپل ډیزاینونه جوړوي او نورو ته ګنډل ورزده کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کونړ کې طالب چارواکي وایي چې په تیرو څو ورځو کې د لرګیو د قاچاق ډېرې حدسې شنډې کړې دي. سلګونه فوټه مکعب لرګي او له څلورو زیات قاچاق وړونکي او موټرې نیولې دي. طالب چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې په کونړ کې به په بشپړ ډول د ځنګلونو پرې کولو او د لرګیو د قاچاق مخه نیسي او دا ملي شتمني به ساتي. د موضوع تفصیل د ازادي راډیو خبريال راکوي.
په کونړ کې د ځنګلونو د وهلو او د لرګیو د قاچاقو د مخنیوي هڅې چې کومې په تیرو حکومتونو کې د لرګیو په کاروبار او قاچاق کې د مسولینو شراکت د ناکامۍ سره مخ کړې وي، خو اوس طالب چارواکي وایي دوی به هیڅ چاته د ځنګلونو د وهلو او د لرګیو د قاچاق اجازه ورنکړي. د دوی په خبره چې یوازې په تیرو څو ورځو کې د لرګیو درې قاچاق وړونکي او په سلګونو جوړی چارتراش لرګي نیولې دي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
درې مهم قاچاقبر نیول شوي دي. د رکشوب چاتونو کې هغه ځایونه جوړ کړي وو کوم چې دغه دکاندارانو ته اوبه او دغه بسکټ او دا شیان توزیع کوي. داغو په دې سیټونو کې هغه ځایونه جوړ کړي وو دغه شان د کابل د گاډو نه چاپېره ته نارنجان یخي په منځ کې چور نو چاترا شي وو. د دې طریقې نه هغه د قاچاقبر استفاده کوله چې د چا تصور نه کېده. کوم لرګي چې نیول شوي دي په سلګونو چاترا شي دي، دغه شان چوکاټونه دي، دغه شان تختې دي او ورسره دا هغه چې کوم موټر دي هغه هم نیول شوي دي.
د خاغلی حنیف په خبره چې ځنګلونه ملي شتمني ده او ساتل هم د طالبانو او ټولو افغانانو ګډ مسؤلیت دی. هغه وای هغه ټولي فرعي لارې چې کومې په غرونو او ځنګلونو کې ګوندی هیواد پاکستان او یا ننګرهار ته تللی تر سخت څار لاندې دي.
هغه لارې چې کوم لارو نه دغه قاچاقبر استفاده کوي هغه لارې مکمل د تعقیب د لاندې دي. حکم چې نور قاچاقبر دي دغه دینولو هم هڅه روان دي.
د کونړ اوسیدونکو هم د طالبانو لیا د اقدام خوختي او هیله کوي چې کچیرته دغه هڅو ته همداسې دوام ورکړي نو ورسره به د ځنګل وهل هم ختم شي. د مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکو غلام علي
دا یو ډیر ښه اقدام دی. په دې خاطر باندې کچیرته د همدغه کار ته دوام ورکړي نو ان شاء الله آینده کې به څوک ځنګل قطع کېدو ته زړه خنه کوي ځکه چې لرګي بارته نه وځي خپله د ریفنه مرزانې کوم مصارف چې دغه بیرته نه برداشت کوي نو په دا خاطر باندې به ځنګل بند شي. تېر حکومت کې به دغه ځنګل چې نه باندې دی وازنې وجه همدغه وه چې په دې لوی لارو باندې به خاص زادانه ډول باندې لرګي تلل. په دې کې چارواکي شریکو
خلک وایي په تیرو دریو لسیزو کې د کونړ شنه ځنګلونه د لرګیو د کورنۍ او بهرنۍ سوداګرو لخوا په ډیره بیرحمۍ د برقی روپ وسیله وهل شوی چې د دوی په خبره زیاته برخه پاکستان ته په بیلابیلو لارو انتقال شوی او هر څوک چې په افغانستان واکمن شوی نو د لرګیو مافیایي په ارکی لناستو مشرانو له کونړ څخه د لرګیو د انتقال لپاره ګڼ فرمانونه او امرونه ترلاسه کړي او په هر یوی په زرګونه متره لرګي وستلې. د دوی په وینا چې د ځنګل وهلو او لرګیو په قاچاق کې د پخوانیو حکومتونو یو شمیر ځایي چارواکي هم شریکول او هر چاته به پکې خپل برخه ورکول کېده، نو ځکه د ځنګل وهلو او د لرګیو قاچاق دوام پیدا کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدر منوریدونکو، دا شیبه د سهار 8:30 دی. د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام او نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په اسلام آباد کې لخپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره وګوري. طالبان وایي چې دواړه لوري به د افغان وګړو لپاره د ویزې د مسلې په ګډون پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. ایران له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغان کډوالو مخه ونیسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر وایي چې که له افغانانو سره مرستې ونشي نو کډوال به د اروپا پر لور ورمات شي. نږدې 200 افغانان چې لویه برخه یې پیلوټان دي تیره شپه د تاجکستان له پلازمېنې دوشنبې څخه په هغه الوتکه کې روان شول چې امریکا چمتو کړې وه. تمه ده چې دا کډوال به لومړی یو درېیم هیواد ته او وروسته متحدو ایالاتو ته ولاړ شي او هلته به دېره شي. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د آزاد تایکواندو په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان نارینه لوبغاړو د 2 مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ. په دې لوبو کې له افغانستان هیڅ میرمنې ګډون نه وکړی. پولانډ د روسیې پر ولسمشر تور پورې کړی چې د بیلاروس له لارې پولانډ ته د کډوالو د ورتګ اصلي طرح دی. د پولانډ صدر اعظم ویلي دي چې د بیلاروس له لارې پر پولانډ برید شوی او تر شا یې د ولادیمیر پوتین لاس دی. او د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام لومړی نیم پایلو به نن د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د انګلستان او نیوزیلند د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 پیلېږي. سموکه کاګله ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. ملي سرود او ملي بیرغ د یو نظام له مهمو نښو او په نړیواله کچه د یو هیواد د هویت مهم فکتورونه دي. ملي سرود او وطني ترانې چې د یو واحد ملت غږونه دي، اوس مهال د کرکټ د نړیوال جام له سیالیو پرته د افغانستان د ملي هویت د نخې په توګه په ډیرو نړیوالو غونډو کې نه اورېدل کیږي. د جمهوري نظام له سقوط وروسته نږدې 3 میاشتې کیږي چې افغانستان له دې 2 مهمو نښو بې برخې دی.
هغه سرود چې هر افغان یې له اورېدو سره آشنا دی، بیت بیت ورته یاد دی. دا سرود د هر هغه شخص چې د درې رنګه بیرغ تر سیوري لاندې ژوند کړی له هویت سره تړلی. افغانستان د طالبانو له لومړي ځل واکمنۍ وروسته هغه دوره چې هر ډول موسیقي اورېدل پکې حرام و، آن ملي سرود هم د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال بیا ځلی د ملي سرود خاوند شو. د دې سرود شعر د عبدالباري جهاني دی او موسیقي ببرک ویسا جوړه کړې. په 2008 کال کې د عبدالوهاب مددي، صادق فطرت، ناشناس، پایکر افسانی، حسین ارمان، مشال ارمان شاهنه او څو نور هنرمندانو لخوا د جرمنی په برلین کې ثبت شو. تیرو شروع کلونو کې همدا سرود د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ تر څنګ د نړۍ د هیوادونو په منځ کې د افغانستان د هویت په توګه پیژندل شوی. خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته نږدې 3 میاشتې کېږي چې په کور دننه او بهر په هیڅ ډیپلوماټیک ناسته کې نه د افغانستان ملي سرود غږول شوی او نه هم د افغانستان بیرغ ایښودل شوی. طالبانو د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د هر ډول موسیقي اورېدل او خپرول حرام بللی وو، آن ملي سرود هم. خو اوس چې دا ډله بیا ځلی په افغانستان واکمنه شوی او د حکومت ولی د نوي ډول سره د آشنایي خبره هم کوي، خو بیا هم د ملي سرود هیڅ اذانګه نه اورېدل کیږي. د هنر او موسیقي په برخه کې لیکوال فرزاد فرنود وایي طالبان پر موسیقي هیڅ باور نه لري او اجازه باور نه کړی چې یو له موسیقي سره مل ملي سرودی د نظام استازولي وکړي. د هغه په خبره بل ملي سرود به هم جوړ نشي چې د یو ملت او یو واحد هیواد غکوي.
یو تش جوړوي او هغه دا چې نړۍ ګوري چې طالبان پر یو پرمختللي ملت او دولت چې د نورو هیوادونو سره سیال وي باور نه لري. هغه هیواد چې ملي سرود ونه لري یو شاته پاتې هیواد دی او هیڅ یو نړیوال نښان نه لري. هغه وخت دوی حکومت په رسمیت پیژندل کیږي چې دا ټول ارزښتونه ولري، مګر که ملي سرود ونه لري په رسمیت به ونه پیژندل شي ځکه ملي هویت نه لري.
افغانستان د خپل تاریخ په اوږدو کې له ډیرو لوړو ژورو تیر شوی. کیدای شي خلک یې د بل هر هیواد زیات د نظامونو او حکومتونو د سقوط شاهدان وي، داسې حکومتونه چې بیرغ یې بیال، سرود یې بیال او نښان یې بیال. خو اوس طالبان چې لایې نظام په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په ملي سرود هم باور نه لري، نړۍ به ورسره څه ډول چلند وکړي؟ د نړیوالو اړیکو کارپوه عبدالغنی خسرو وایي یو هیواد هغه مهال د یو باثباته دولت لرونکي په توګه پیژندل کیږي چې خپل ډیپلوماټیک عناصر له دې ډلې ملي سرود او ملي بیرغ ولري.
تا زمانی که ما قانون اساسی
تر هغه چې طالبان اساسی قانون ونه لري او په هغه کې ملي بیرغ او ملي سرود نه وي، نړۍ به د هیواد د جمهوریت د دورې د ملي سرود او ملي بیرغ سره پیژني. طالبان باید د نړیوالې پیژندنې لپاره هر څه ژر د دې دوو برخو لپاره کار وکړي.
طالبان بشد
لډیرو حادثو سره سره ونه توانی دو د افغانستان د ملي بیرغ او ملي سرود په اړه د طالبانو دریز واخلو او د دوی ویان بلال کریمی په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړی. خو طالبانو د خپل لومړنۍ واکمنۍ پر مهال له موسیقي پرته یو شمیر ترانی د ملي سرود په توګه خبرول. معلومه نه ده چې دا ترانی د چا دي، خو طالبان اوس هم د دې ډول بې موسیقي ترانو سره د خلکو په منځ کې پیژندل کیږي. د افغانستان لومړی ملي سرود د امان الله خان د پادشاهۍ پر مهال او د خپلواکۍ له اخیستو وروسته په 1919 کال کې جوړ شو. د هغه وخت ترننه د هر نظام پر اطلو سره ملي بیرغ او ملي سرود بدل شوی. خو په 1919 کال کې هغه مهال چې حبیب الله کلکانی واکمن و لکه د نن په څیر ملي سرود نه و. په 1923 کال کې د محمد نادر خان د سلطنت پر مهال عسکري مارش جوړ شو چې د ملي سرود په توګه غږول کېده. له 1923 تر 1923 کلونو د محمد ظاهر شاه په واکمنۍ کې له شعر پرته د سلام شاهي په نوم نغمه جوړه شوه چې د ملي سرود په توګه ترې ګټه اخیستل کېده. خو د سردار محمد داود خان د جمهوري نظام په پیل سره په واقعي معنا له شعر سره یو ځای ملي سرود وغږول شو. د غوایي دوه ملي کودتا اوسه افغانستان ملي سرود په 1905 کال کې د غوایي دوه ملي کودتا وروسته ملي سرود بدل شو. د دې زمان ملي سرود سلیمان لایق لیکلی و. خو په 1911 کال کې واک ته د مجاهدینو پر رسیدو سره ملي سرود په فارسي دری ژبه وویل شو. اوس به ولیدل شي چې د افغانستان نوی هویت په څه ډول ښودل کیږي. خو سره له دې چې طالبان واکمن دي او په کوردن نه په رسمي او غیر رسمي ادارو کې د افغانستان بیرغ هم بدل کړي او ملي سرود هم نه خپروي، خو د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام پر مهال په ټولو سیالیو کې د افغانستان ملي سرود وغږول شو او تر خوای د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ هم لوبغالي ته راوړل شو او دغه شان نندارچیانو هم دا بیرغ له ځان سره درلود.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم په دهله چیروغ جوړ او خوشاله ووسی. په دې خبرونه کې تر ډیره اوریدونکو د افغانستان د بیلابیلو سیمو د بیوزلې ناوړه بشري وضعیت او د غراز د لمرنۍ توکو د لوړو بیو پاړه پیغامونه راته پریخي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان له بیوزلو سره یې د ژمنیو مرستو په هدف دغه هیواد ته درې درستونه مواد لیږلي دي. د دغه موادو ځینې بستې په چارتر الوتکو کې افغانستان ته رسیدلي او پاتې نورې هم د همدې اونۍ په ترڅ کې افغانستان ته رسیږي. راځئ چې دغه پیغامونه سره واورو.
سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته اوریدونکو ته ټول ته سلامونه او احترامات مې کې هیله وړاندې کوم. ورونو دا مرستې چې ور افغانستان ته راځي دا خو چې واره دغه بارډرونو چې هر وطن راوړي دغه په منځ باندې مې کېږي نیمه طالبان وړي بیا نیمه دغه خلکو ته راوړي بیا راشي دلته په کلي کې دوه و درې او څلور نفر ونیسي هغه مساکن نه نیسي هغه مستحق کسان نه وي بیا له شامون دي چې وګغه راته وای تاسو دغه نه کوي تاسو نه یاست مسکینان موږ دې بیګا ولاکه په کور کې لرو عیال را پسې ده واړو بچان را پسې دي دغه یو غم او خوري دا څه رقم دغه چې دا دغه خلک شکایتونه کوي او یو خبره دي چې نه اوري د کیږي دا خو باید لږه چې له بارجه څه خبرم وکړو چې وسلام
سلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه او باد له سلامه دغه کومکونه چې د نړیوالو لخوا راځي په میدان وردګ ولایت په سیمه کې دلته ما خپل سترګو لیدلی شه حال ولیدو چې طالب تمیل چې تاسو دغه کومک خو مستحق ته ورکوي وایي نه دا کومک د هغو کسانو لپاره دی چې زموږ ته په مخکې حکومت سره چې مونږ کله په جګړه بوخت وو مونږ ته په کور کې ځای راکوه مونږ ته ډوډۍ راکوله دغه کومک د هغو خلکو لپاره ده مونږ نه پوهېږو مونږ بېچاره خلک څه وکړو له دې خلکو سره باید دغه یو داسې ټیم جوړ شي چې مستحق خلک په کور کلي کې وګرځي سروې وشي او د هغوی نه وپوښتل شي چې څوک خوار او غریب دي چې دا کومکونه په هغه ډول ورکول شي کنی نور خو دا خو ته وګوره چې دا راځي او مونږ ته پخوا مونږ ته ډوډۍ راکړی مونږ ته ځای راکړی دا کومکونه یوازې د هغو خلکو لپاره دي نو خوار او غریب بېچاره خو ټول پاتې شو. وسلام احترام.
السلام علیکم. زه د ازادي ټولو رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. د کندي ولایت د کجران ولسوالۍ نه مې تماس نیولی دی. خبره دا چې کوم د موسسې پر برابر باندې چې دا موسسه په داسې توګه ویشې کېږي چې و غریب کسانانو ته نه رسېږي، هغه کسانانو ته رسي چې هغو پنځه شپږ اووه ګونۍ وړه راویستلي دي، بیا د کال په پور باندې ورکوي، مثلا په پور یې ورکړي دي، په 15,000 کالداري د کال په پور ورکړي دي، و غریبو کسانانو ته نه رسي. علم هم دا ده چې مثلا دا په داسې توګه وویشل شي چې و غریبو کسانانو ته ورسېږي، و مړو ته خو نو ضرورت نشته چې مړو ته ورکول کېږي.
وعلیکم السلام علیکم. نظامی خبرې کوم د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ څخه. زرمت ولسوالۍ کې خلک ډېر سخت له غریبۍ او له فقر سره مخامخ دي او هیڅ د خپل ژوند د چلولو توان نه لري. دا ډېر بېچارهګان او بېوزله خلک دي. خلک تباه او برباد دي، خپل لورانې خپل زمان خرڅوي او د کور نه پکتې اخلي. وسلام.
السلام علیکم. زمید وفاهمه ده ایلمان ولایت وایشیر ولسوالی استازارو تلیفون سر لکنیم زهر یک شیبنا تیغان ده تخبور که دلتا ده امریف سراغی لیگی ده مصفیه کسانو تا نور کول که دی خدا دید چی زمنا تیغان تا مسلین پوری وور سیزی چی دلتا دیر بیواز نخلق سخو آغو تا نر سیزی گرد ده سرمایه داران تا ور کول که دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. منان الکو زید ایلمان ولایت گریش ولسوالی سی بایده کنیم ویده طالبان ته مفول چې الله سبحانه وتعالى چې دغه سپاستم په داخلو باندې وایي چې داخله د سیمې چې غفلت پښو کې مشکلان خلک پاتې شي او مړه خلک تر لاسه کې افغانستان ډېر سخت د پښو د مرګ غواړو چې دا موږ سره سمو وي څور خلک ته ورسیږي په نور وادو سم هم دا پښتون چې موږ سره افغانستان خو ته د موږ سره د افغانستان خلک چې ډېر سخت د پښو کې وچکنن دا او دا ازادي راډیو سره نو خو هیڅ چې نو خو هیڅ هم نشي چې وسلام وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا خان دہ ہلمند ولایت طرف سے ٹیلیفون پر کر کے ہم ورجان اس ما پیغام دغه دی چې دغه امارات فزمر دغه ارزګونه دغه مهیله ده چې دې مرستې ویشلې دي او ویشلم په نوزاد چې او خلک دلته د هلمند د شاه خلک خاص د ګوزه ټول خلک و ټول خلک ته نه ورکیه رمزق والا خلق باندې ویش دا چې مکوې دا خیانت چې تاسو د ملت سره کوي د خدای رضی مر پر چا وځاړو
چاته وای چاته مزه غوړسوي. ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. فرحان د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. زمونږ د دغه دولت نه یو فایز دی او وختونه دا چې دغه د ګاډي کې ګرځي، شخصي ګاډي کې که دولتي ګاډي کې، دا سلا خپل وسلې یا سره چې دروازو نه شي خلک ته مرمۍ تیار تیر کړي، هغه زموږ پیغام دی خلکو ته ورسوي چې دا خلک ډېر په ډېرې ستونزو کې اخته دي. مرمۍ تیر کړي، سلاګانې میلې د ګاډ نه شي دي، که راکټ یې که پیکای که ورسره فیلډر یې مثال که ورسره جکساري کار کوي، دغسې ګرځي.
السلام علیکم. دا په چاته بستر کې چاودنه سره ده، دا مسلمانان چې په شهادت سره سولې دي، دا نه انسانان دي نه مسلمانان دي، دا درندگان دي او دا خنجران دي، دا په دې باندې دي جنت والی دی به جنت بوی هم نه وینه ځکه الله پاک په قران کریم کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ما حکیار زب لدا پیغام د مسلمانۍ او د زوسی په تور باندې په فوال وار باندې نشروي چې دا خنجرانو پوس او مسلمانانو په زوسی باندې خبر شي نو دا خنجرانو په د چاسر دستر په کابل کې چاودنه کړی دی دی په مسلمانانو فدايان کوي دا نه مسلمانان دي نه انسانان دي نه دغه د افغانان دي دا درندگان دي دا به دوزخ ته دي
دا طالبانو امیر المؤمنین ته ما دا ارزو ده چې په دې باندې په دا مملي چیز شې باندې